ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر، انیس اجمل او اکرام مسکین یار نیکی هلی او سلامونه ومنئ. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له امله د سده پاسه دیر شو کسانو وجنه د دې غړی د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی، سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به د سولې پر لور خبرونه هم واورئ. خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي د پاکستان په شمالي برخو کې سیلابونو لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي دي. امریکایي سینیټر جان مکین له افغان چارواکو سره د سیمې په حالاتو او پاړیکو خبرې کړې دي او د بغداد د پرنیو بریدونو وروسته نن په عراق کې ویر کیږي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي چې په سیلابونو کې د بجل شوو کسانو شمیره یو سلویخت نه بلکې 3 شته. چارواکي وایي چې په دې شمیرو کې تضاد د مختلفو خبرونو د راتللو له وجې شوی و. د خبر پختونخوا د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان لطیف الرحمن پرون ویلي وو چې د چترال په ارسون ضلع کې خلکو ته د سیلاب نه وړاندې د کلو د خالي کولو په اړه هیڅ ډول خبرداری نه ورکړل شوی. د چترال ضلع ناظم معافرت شاه بیان مشال ریډیو ته په مرکه کې پرسون سیمه کې د نهشتو کسانو مړینا تایید کړې ده.
پرون کوم سیلاب راغله دا د چترال اکسټریم ساوتی علاقه ده ورڅن ورته نو 29 کسان پر تیار شي مړه ده او اوس پورې 8 کسان دا خپل شوی دي. لاشونه خلک لګیا دي او د سرکاري هم ولنټیر هم لګیا دي لاشونه پسې کړی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیا د چترال د سیلاب ځپلو خلکو لپاره په هنګامي توګه د 500 لک روپو ورکولو اعلان کړی دی. امریکایي سینیټر جان مکین نن له افغان چارواکو سره د سیمې په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارتخانې لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د امریکا سینیټر جان مکین په مشرۍ یو پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. خبر پاڼه وایي چې په دې خبرو اترو کې دواړو لورو د افغانستان په امنیتي وضعیت او دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. امریکایي سینیټرانو ژمنه کړې چې امریکا به د نیټو په چوکاټ کې افغان حکومت سره په امنیتي برخو کې خپلو همکاریو ته الته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ویلي د افغانستان د سولې د خبرو بریالیتوب د پاکستان لپاره مهم دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د سینیټر جان مکین په مشرۍ د امریکا کانګرس یو پلاوي ته وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې بهیر لړ کې هلې ځلې کوي. جان مکین بیا وویل دی غواړي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي ځکه چې دواړه هیوادونه له ګډ دښمن سره مخامخ دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د 4 کسیز امریکایي پلاوي پرون د شمالي وزیرستان دوره هم کړي. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ یو کیس مخې ته راغلی دی. په فاټا سیکریټریټ کې د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان اکیل احمد نن مشال ریډیو ته ویل چې د 2 کلن بخت الله تعلق د جنوبي وزیرستان سروکې سیمې سره دی. نوموړی وایي چې یاد ماشوم ته یوازې یو وار د پولیو ضد ساسکي ورکړل شوی و. دا سخت کال په قبایلي سیمو کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ پیښه ده. د مومند ایجنسی انتظامی ساپی قبیلی ته خبرداری ورکړی دی چې که مطلوب او وسلوالی حکومت ته ونه سپارل نو په نیستي ورځو کې به په دغه سیمه کې پوځي عملیات شي. د سیمې اوسیدونکي ملک ګلشان مشال ریډیو ته ویل حکومت دا خبرداری د یوې جرګې پر مهال ورکړی دی. نوموړی وایي د سیمې امنیت ساتل د حکومت ذمہ واری ده.
امن دې دلته د سیو نو غوار واقعا نه دراغلی تر اوسه پورې چې سیغه ډېر دل دي دن کی یا ډېر نقصان دي. دا اته د کوم واقع ته ارزه کیږي دی د پرشن ضرورت نشته ری دا حکومت غواړي ارزه کی او ترګتی کاروایی کولې شي نو دا بیجا پرشن دی پرشن د دې قوم حمایت هم درته نه کوي.
بل خو د سیمې چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اختر وروسته به د ساپو قبیلی مشرانو په یوې بله جرګه کې د پوځي عملیاتو په اړه پریکړه کیږي. د افغانستان د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو هوایي برید کړی او یو شمېر داعش وسلوالۍ په نښه کړي دي. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې له تېرې شپې په برید کې د داعش ډلې د 2 مهمو قمندانانو په ګډون 8 وسلوال وژل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په عراق کې د پرنیو ځانمرګي بریدونو په خبرګون کې درې ورځې نه ماتم پیل شوی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی نن د پیښې ځای ته ورغلی و. عراقي پولیس وایي پرون په بغداد کې لګڼې ګوډې ډک یو تجارتي مرکز کې د موټر بمې چاودنې په ترڅ کې چې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبول کړې، لږ تر لږه 119 کسان وژل شوي او نږدې 200 ژوبل شوي وو. د برید په کرادا ضلع کې شوی یو بل برید د بغداد په شباب سیمه کې وشو چې پکې 50 کسان وژل شو. د امریکا سپینې ماڼۍ دغه بریدونه غندلي دي او ویلي دي چې له دې سره د امریکا هوډ پیاوړی کیږي چې باید اسلامي دولت وسلواله ډله وځپل شي. نن د سعودي عرب په جدې کې د امریکا سفارتخانې مخې ته ځانمرګي برید شوی. په برید کې یوازې برید کوونکي وژل شوي او د سعودي عرب دوه پولیس والا ژوبل شوي دي. په 2004 کال کې د القاعدې وسلوالو په جدې کې په امریکایي سفارتخانې په برید کې 500 ځایي کارکوونکي وژلي وو. او د ترکی میډیا پرون خبر ورکړی چې د ترکی یو کښته د غزا پټې تاله سراټنا بشري مرستې چې وړلې پرون د اسرائیل د اشتود بندر ته ورسیده. د تیرونه د ترکی او اسرائیلو د جوړجاړي تر موافقې وروسته د هواد لومړنۍ مرستې دي چې غربت سپلې ترانګې ته رسیدلې دي. د ترکی د انادولو خبري ایجنسی ته د هواد د قدرتي آفتونو په وړاندې د ادارې په حواله ویلي چې د لیډي لیلا په نوم کښته کې خوراکي مواد، جامې، پیسارونه او د لوبو سامانونه دي. ترکیه او اسرائیل تیرونه موافقه وکړه چې په خپلو کې شپږ کلن سیاسي کړکیچ به پای ته ورسوي او اړیکې به بیرته عادي کوي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لوزم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو درهم په 28.45 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.55 روپۍ او په 19.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.85 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو نه محکمې د وینا تر مخه سبا لبا پېښور، بنو او کوټه کې خال وریځ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 28 وي. د بنو درجه حرارت به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40، او کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات یو کم 40 او کم نه کم 40 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرن صوبې رفت انجم وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې د سر موضوعات داري. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سمبالولو اداره وایي سیلابونو ګڼ شمیر کسان وجلي.
دلی انتظامیہ چترال چې کوم ویریفایډ فیګر زمونږ لپاره کړی د مړونو هغه یو کم ډیر شته. پای کې هغه شپارس کسان هغه کسان هم دي چې کوم د تراو په وخت کې د جماعت کې اوبو وړي.
رستم شاه مومند وایي د پاکستان امریکا نه بغیر گزاره نه کیږي.
پاکستان او د امریکې منځ کې چې کوم اړیکې دي دا مستقل نشي خرابېدای، ځکه پاکستان حکومت د امریکې چې کوم کومک دی په هغه باندې کار روان دی.
او سنایجاز وای فیسبوک او ټوټر نه د امن په لړ کې هم رستا تر لاسه کیدی شي.
موږ نه څل دا چې د خلکو سره دوستانه او ملګرتیا سره شي، بلکې موږ د امن او درغه خبرې هم په دیوانه کې ورشو.
د مشال تر څنګه وسی
د اپتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د راغلي سیلاب له وجې تر دې دمه د یو کم دېرش کسانو د مړینې پخلی شوی دی او تر دې دمه د 14 کسانو مړی راویستلی شوی دی.
انتظامیہ چترال چې کوم ویریفایډ فیګر مونږ لرا کړی د مړو نو هغه یو کم ډیر شته پای کې هغه شپارس کسان هغه کسان هم دي چې کوم د تراو په وخت کې د جماعت کې اوبو وړي او چې کوم شپارس کسانو دا وی لاشونه ملو شو او هغه خپل ورثا ته حواله شوي دي نو ریسکیو آپریشن سټیل روان دی هلته ضلع انتظامیہ نه او د پی ڈی ایم اے د ریلیف ټیمونه هلته رسیدلي دي او د ریلیف ایکټیویټیز چې دي هغه بھرپور طریقے سره هلته شروع کړی شوي دي.
خود چترال یو ځایي خبریال ګل حماد فاروقی وایي د ارسون پسیمه کې د راغلي سیلاب زیاتره مړی د افغانستان په علاقه کې د سین نه راوستل شوی دی.
افغانستان کې داخل شوی دی نو دا زیات لاشونه الته وړي دي افغانستان طرف ته. درې لاشونه د ارندو چې کوم پاک افغان بار ایریا دا درې لاشونه الته کې منتقل شو او اوه لاشونه د ناړې ضلع د افغانستان وہ لاشونا ارد کی امنتی شو اور تقریباً وہ لاشونا پچکرے اور جلال آباد دغ رسم کی منتشی دی اور تر مقام پوری چاروا کو دغ رسم رو دپارا سہانے زلے نے نکڑے اور دکم خرد کسان کی مرچوں میں ناغا دیر پریشان ہوئی اور دام گھوسنے کی بھی کم از کم جن زمین لاشونا روڑی چمن کے حوالے کی جنوب خود مڑی خور دوست پارو.
ځایی خبریال ګل حماد فاروقی چې د چترال په ارسون سیمه کې د سیلاب تباہی په خپل سترګو لیدلې ده مشال ریډیو ته وایي
نن د سیلاب تقریبا چې د زما درې ورځې ورتيږي په دې کوم لارې ورانې دي هغه مخ شنه ورانې پرتې دي په دې کې په ګرګین مونږ درانه کاڼي پرتې دي هلته کې د سکور د اوبو بندوبست یې په پرابلې نور دي د اریګیشن چې نن چې کوم دی په خور لختې دي هغه ته وشي دي اوس پورې په سیمه کې د فری میډیکل کیمپ مې دې کېدلې.
خود اپتونو سره د مبارزې د ادارې پی ڈی ایم ای ویان لطیف الرحمن وایي په چترال کې اغیزمن شوی سیمو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل شوې ده.
هلته نور کمیونیکیشن چې کوم په ګاډو باندې کېدو اناغه نه کېدو نو انشاءالله د هلیکاپټر په ذریعه باندې دغه علاقو ته په ښه طریقې باندې د فوډ چې کوم آیټم هغوی ته ریکوایرډ د یو میاشتې راشن تقریبا 500 کورنو ته دغه راشن ورکړی شوی دی او سره ور سره د ټینټ شو کمبلې شوې هغه هم ورکړی شوی دی. د پی ڈی ایم ای د اړخه اضافي چې کوم ټینټ شو هغه بیګاله مونږ روان کړو نو په هغه کې 200 ټینټونه او سره د کچن داسې سامان هغه مونږ ډیسپیچ کړی دی.
هم د چترال د سیلاب په اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د چترال د سیلاب ځپلو لپاره په هنګامي توګه د 500,000 روپو ورکولو اعلان کړی دی او د مړو لپاره د 3,000,000 روپو اعلان کړی دی او وزیر اعلی پرویز خټک وایي د چترال د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پشکال دی بارانونو د دې نه پس راغلو سیلابونو د خیبر پښتونخوا شمالي ضلعو ته ډېر نقصان رسولی دی. په دغه کې د چترال غریزو سیمو کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله هم اورېدلې ده. زمونږ همکار اسرار عالم مومن د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه سره خبرې کړې ده چې دا اورو.
پرون چې کوم سیلاب راغلی نه دی دا د چترال ایکسټریم ساؤت علاقه دی اوړچن ورته ویلی دی نو هغې کې بیا سات ویلی دی پیتاسم ګول هغو کښې هغه ایډجسن دی بالکل نورستان سره هغو کښې سیلاب راغلی دی نو 29 کسان په کښې هغه کښې مړه دی او اوسه پورې 8 کسان را خپلې شوي دي لاشونه نو نور اوس هغه لګیا دی سیند کښې دی نو سین ډېر زیات دغه دی ډېر زیات دی خلک لګیا دی او د سرکاري هم ولنټیر هم لګیا دی هغه لاشونه پسې کړي دي نو کوم مالیاتي نقصانات دی خلک تقریبا 30-35 کورونه وړی دی او ولې اوبو دی ولې چې کوم دی هغه خراب کړی دی او سره د اوبو څښلو اوبو چې کوم لاینونه دی هغه او روډ ووډ چې کوم دی کنه خراب کړی دی هغه.
مخبر شاه صاحب دره ته چې اوس څه حالت دی ستاسو په وړاندې د سیمې تصویر څنګه دی کومو کومو سیمو کې سیلابونه دي او دا هم راته وایي چې کم امدادي کاروایانې دي هغه په څه ډول روانې دي؟
نو دا چې کوم مین سیند دی چترال او د دې حالت هم دغه دی نه دی ډېر زیات راځي اوس پورې څه بارانونه بارانونه لانې شوي دي مونسون بارانونه چترال کښې لانې شوي دي نورو علاقو کښې سره د دې هم کنه سیند ډېر زیات ډک ډک راځي کورونا دے بل سے پٹے مٹے دے کنا ہوتا نقصان رسی موږ صوبائی او مرکزی حکومت سره دا خبر کړی دی خپل پیغام ورته رسول چې موږ دا دلته مخکې نه صحیح مشینری په صورت باندې ویل اکوپډ او ویل سټرنتن انسټیټیوشن په کار دی ادارې په کار دی چې هغه سره د خلکو ایکسپرټ کسان هم وي او سره سره کنه مشینری هم ورسره وي نو دا خبر هم دغه نن دغه د ایم ڈی ایم ای چیرمین هم روان دی چې هلته
مختار شاہ صاحب اس امدادی کارونا سنگ روان دی
امدادی کارونا لاشنا خلکل دو پارا چکم دے کنا دے کی ولنٹیر ہم لگ گیا دے اور آرمی و دغام لگ گیا دے اس سین دون زیاد دے کنا او هغه باندې چې आवाज نه راځي
تاسو پنده دا څومره مړي څومره لا شونه به څومره مړي وي
دا اتکه اته لا شونه خل شي نو را په سیم کې دي
که زما ګوردون کته یوارې بیا تاسو وای چې دغه کم سیم دی دا تاسو چې ډیر زیات ډک دی ته دغه سنوم دی او د سره خو شا څومره باندې دا او څومره سیم ده خطر دی
دا دا خو درې چترال او دا پامیر نه والی کنه نو راندو کې بیا افغانستان ته کوزیږي دا
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اردن کتاس مشال ریڈیو تا وکی دا امریکا دا کانگرس دا فوزی خدماتو دا کمیٹه مشر جان مکین سینیٹر جان مکین دا محال دا پاکستان پا دوره دی او دا یو پلاوی مشری کوي پا دیل رکی دا پرون دا هغه دا پاکستان دا وزیراعظم دا خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات شوه دی دا دغه ملاقات تفصیل احمد الله نورو
د اتوار په ورځ د امریکا کانګرس د فوزی خدماتونو د کمیټې مشر جان مکین په مشرۍ کې د کانګرس ایوی ډلې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. د پاکستان خارجه دفتر په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې د ملاقات پر مهال د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان او امریکا له خپل منځي معاملات په ښه شان مخ په وړاندې بوتللو او اندېښنې لرې کولو لپاره د پارلماني چارواکو په کچ د یو بل ملکونو دورې کول پکار دي او د پاکستان او امریکا ترمنځ ښې اړیکې د دې سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې سرتاج عزیز امریکایي پلاوي ته په تیره میاشت کې په اسلام آباد او تاشقند کې د افغان چارواکو سره شوي ملاقاتونو د پاکستان او افغانستان د پولي انتظام په پاکستان کې مشت افغان کډوالو او افغانستان کې مفاهمتي عمل په حق لا تفصيلي بریفینګ ورکړو او وینای و چې پاکستان په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره خپل هلې ځلې کوي او افغان کډوال خپل ملک ته لیږلو کې د نړیوال ورورولۍ د پاکستان سره کومک وکړي. په دغه مهال د سینیټر جان مکین وینا و چې هغوی د پاکستان نه یو مثبت پیغام سره خپل ملک ته روان دي او په نړۍ کې مخ په زیاتېدونکو چیلنجونو پر رڼا کې امریکا او پاکستان لبا په ګډه سره کار کولو او خپل منځي رابطو ته وده ورکولو ضرورت نور هم زیات شوی دی. د سینیټر جان مکین وینا و چې د امریکا او پاکستان دښمنان یو دي او دواړه ملکونو لبا په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کول وی. پخوانی سفارتکار رستم شاه وایي چې دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ ملاقاتونه کېدل یو ګام دی خو پاکستان کله هم د امریکا سره خپل اړیکه په مکمله توګه نشي ختمولی.
پاکستان او د امریکای مرګ کې کوم اړیکې دا مستقر نشي خرابې دی ځکه پاکستان حکومت د امریکای چې کوم کومک دی پاره باندې دی کار روان دی نو دی نشي کولای چې یو اصولی خبر او کی یا یو سٹینڈ واخلی دی به همیشه غیتا محتاج وی او مستقل بنتون دی نشي راتله او امریکای ته خبره هم معلومه ده
یا د دې چې د سینیټر جان مکین په مشرۍ کې راغلی پلاوی د خالی پورس په راولپنډۍ کې د فوز په مرکز کې د جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات وکړو او دواړه خیزه چارو او د سیمې د امنیت نه علاوه د افغانستان په حالاتو یې خبرې اترې وکړې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو مومندو قبایلی سیمې ته دغلته کې د فوجي اپریشنو لقبله دغلته کې سمسلې رامنځته شوې دي او صافي قبیله چې کومه ده هغوی ته پولیټیکل انتظامی څخه خبرداري ورکړی دی. شانواز ترګزی دغه ټول تفصیل په خپل دې رپورټ کې راغونډ کړی.
دا محمد ایجنسی پولیټیکل انتظامی صافو قبیلی ته خبرداري ورکړي چې که هغوی د ترهګرو ضد ګامونه پورته نه کړل او ترهګري حکومت ته حواله نه کړل نو په لنډو ورځو کې دغه خلک لوی عسکري اپریشن ته تیار ووسی. دغه خبرداري د صافو قام سلور وړو قبیلو ته کوم کې چې ګوربز، مسعود، شینواري او قنداري شامل دي ورته درې ورځې وړاندې د یوې جرګې په شکل کې ورکړی شوی. د صافو قام په دغه جرګه کې ملک او ګلشاه صافي هم شامل وو.
دراغی تر وسه پوری چې سیغه ډیر دل دی دن کی یا ډیر نقصانی دغه اکادو کا واقعیت ارز کی ډیر دی د پرشن ضرورت نشته ری د حکومت غواړي فرض کی او ترګی کاروایی کولې شي نو دا بیا پرشن دی اپریشن د دې قوم حمایت او مدرتیا نه کوي.
دا باوتی سیم ملک فردوس خان وای چې که هغوی د خپل سکیورټی ذمہوار پخپل دي نو بیا د حکومت ځواکونو ضرورت سپاتې شو باید حکومت دغه ذمہ پخپل غاړه وو مانی.
حالا د اکادو کا واقعیت دا په کراچۍ کې کیږي، دا په لاهور کې کیږي، اسلام آباد کې کیږي. آ د خلکو مایلې چې وایي ذمہواری وای نو رسی آیا موږ پاکستاني نه آیا موږ د ملک کې موږ ته اوسېدو حق مشترک کوم تر د ملک کې اوسېدو حق نه دی د سرکار موږ ته وایي چې موږ یې سکو سجرتو.
او ملک ګلشاه صاحب زیاتوي چې حکومت د هغوی نه وړي او لوی وسلې هم غونډې کړي نو په داسې حال کې چې په کور کې ورسره د حفاظت لپاره هیڅ ډول وسله نشته څنګه وکړي چې د وسلوالو سره مقابله وکړي.
قبایلی علاقه دې کوو کتلې شي یو سره چې د ځوانو یو باغ ساتي مغه سبا یو ټوپکی یو کبیا حکومت منګه مطالبه کوي چې تاسو د خپل اډاګي او کور وساتئ نو چې به موږ سره وسله نه حکومت موږ دا وسله وړي نو یقینا چې دا به څنګه چې دا خو بیا ډیره مشکله ده بیا خو هیڅ نشي کېږي.
نو آیا دغه سیمه کې حکومتي رټ یا عملداري شته ده او یا نه؟ ځکه چې اپریشنونه خو په هغه ځایونو کې کول شي چیرته چې سیول حکومت ناکامه شوی وي. نو د دغه پوښتنې ځواب راته ملک فردوس خان صافي داسې راکړه.
دلته خو ارته بحال دي حکومت داسې رټ دی چې داسې د پاکستان په یو علاقه کې مرټ نشته. ډېر یو خاصدار راولېږي د کلي د علاقې پنځه مشران بوج او جیل حوالات کې بنکي یو خاصدار اوندارې د نور څه تورې دی چې شنه وایي.
بل خو د پرېکړې انتظامی چارواکو پوینه چې د اختر نورستو به دغه قام یو بل لوی جرګه بلل شي نو په هغه کې به کومه اخیری فیصله کیږي چې ګن عسکري اپریشن وشي او کنه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
د خبرونه په دې برخه کې ورزو. بلوچستان ته د بلوچستان حکومت د روان کال په تعلیمي بودیجه کې 3% کمی راوستي ده ځکه چې د بودیجه لویه برخه د استادانو پر معاش باندې مصرف کیږي چې لامل د نوې ښوونځو د جوړولو پیسې کمې شوې دي او په ټوله صوبه کې یوازې اتیا ښوونځو ته د لوړې درجې ورکولو اعلان یې کړی دی. نور تفصیل د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په دې راپور کې اورو.
د بلوچستان اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار سردار رضا محمد بړی چې راته وویل چې تیر کال د تعلیم لپاره 40% بودیجه ایښول شوې وه خو دا کال 10% ته راکم شوې ده.
ایجوکیشن البته چې کوم موږ غواړو چې ډیولپمنټ وکړو د ډیولپمنټ سره نان ډیولپمنټ تړلی دی. د شش کال هر ډیولپمنټ د نیکسټ ایئر یا د راتلونکي کال په حواله باندې نان ډیولپمنټ موږ باید چې اوس نوي میکانیزم جوړ کړو چې نوي سکولان خلاص کړو لیکن په هغه باندې خرڅ باید چې کم راشي هغه باید چې وچلیږي. پرایویټ سیکټر باید چې مخته راولو، کمیونټي سکولان باید چې مخته راولو چې په هغه ځای کې چې سکولان نشته باید چې موږ پرایویټ سیکټر راولو چې هغه سکولان خلاص کړي. بجټ باید چې ډېر خرڅه کم سي او سپیس سي چې نان ډیولپمنټ نشي راپاتې زیات.
په دې دستور کې د الف اعلان مشر سجاد چنګیزي ګیلا وکړه چې په ورځپاڼو کې د تعلیم و اهمیت ته هیڅ پاملرنه نه کیږي او نه هم مندي او پلرونه پوښتنه کوي چې په ښوونځیو کې د دوی ماشومان ته څه ډول درس ورکول کیږي. په دې اړه د تعلیم یو کارپو نظر بړی چې و مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم د ادارې مامورین نه غواړي چې په شخصي څنګ کې تعلیم وده وکړي.
تعلیم کې د نن د ادارې تر مابین کرپشن خپل انتها ته رسیدلې دي. جونیئر افسران په سینیئر باندې مسلط کړی دي. میرټ ڈی میرټ بیرته شروع شوی دی چې یعنی سینیئر استاد راخلی هغه تر شاکی او جونیئر سفارش کلچر د اقربا پروري د ماما خاله زامون د مختلف پوسټو باندې دغه شوی دی. کرپشن رشوت دومره سره هم شوی دی. نن افسر هر سکول ته ورځي, خصوصا شخصي سکولانو ته ورځي. په شخصي سکولانو باندې لکه ټرافیک پولیس ما ته دومره پیسې راکړه چې دا پلانې کار کوم.
خپل حکومت دا منی چې د بودیجې 80% برخه یوازې د استادانو په معاش کې خرڅېږي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوښ شو و سردار رضا محمد بړي ستا
دغه موږ ته دغه وسایل نشته چې موږ د سکول جوړ کړو. موږ اوس تقریبا 2500 سکول څه زیات لرو, لیکن موږ ته کم از کم 2000 نور سکول په کار. موږ اوس اکسپنډیچر د نور سیکټرز په مقابله کې په ایجوکیشن سیکټر کې ډیر زیات دی. نو که نور سکول جوړو دغه زیات اخراجات به موږ نور برداشتو. سیلری به موږ خامخا ورکو. د ټیچر خیال به ساتو, د سکول مینټیننس به ساتو, کتابونه به ورکو, ټریننګونه به ورکو. دغه د اخراجات به راځي د فلان ډبر ګټ کې بیا
غونډې ته وویل شو چې د پاکستان حکومت و نړۍ ته تسلي ورکړې ده چې دوی به تر کال 2030 پورې د تعلیم لپاره په بودیجه کې 40% زیاتوالی راولي. ایوب ترین, مشال ریډیو, کوټه.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورزو بنو تا دغل کې د شمالي وزیرستان نه چې څومره خلک د ضرب عذاب د عملیات په نتیجه کې به کور شي ودي اختر روان دي. ګورو چې د دوی اختر او د اختر تیاری څنګه دي. عمر دراز وزیر دوی له ورغړې راځي چې د دې راپورټ کې وورو.
شمالی وزیرستان کې د وړو کې اختر پر راتګ سره سیمه ته واپس شوی خلک وایي چې ډېر خوشحالي سره به اختر لمانځي او رنگارنگ تیاریانه کړي. شمالی وزیرستان ته واپس شوی او رزمکو سیدون کې د وړو کې اختر او د غلطه د خوشحالي او تیاریانو پاړه وایي.
زمو مجیر رحمانیا د شاهمار کلی سره تعلق لرم. عید دور دره په خوشحالي سره گیزه ده. بین ابشر غلایم لکه ډیر دینه مې په کلی نه وی کړي کنه. او زه ډیر خوشحالي زکه چې بدا شم ډیر خان نه ولي د لای کلی ول لکه زه ډیر خوشحالي دور مې ډیر سخته وزه هم په شرو کینسل کړه. خوش بدا غی تارو غلای دا سلام درو شش پر سیګی د 3 سال پر 5 کول لاند درې نه دی شوی. شر مې ډیر خوږی کې لاند درې جوړای. ایمونم ګل محمد د شمالي وزیرستان رزمک سیمه سره تعلق لرم. ډیر خوشحالي زکه چې د میرلی او د میرانشاه خلک واپس کړل. دوه کول ایدینه سوي دا چرول د میرانشاه خلک او د میرلی خلک نوی کرکټ ټیمینه نوی د میران شاه او د میرلی پر ازمک شه مشته نو منټینه جوړ کړی دی. ان شاء الله میرو د میران شاه ځوانون ته یی چر سستای اولندرو ته ور کړی دی. او اولندرو ته مو ډیر زینا وچو ان شاء الله درته موقع دو. ان شاء الله چې ستر اختر پرو دا جاری وی دلان دره.
ایمون نو مایب نواز شمالي وزیرستان غر کلی سره تعلق لري. دو زلمی ډیر په تابای زکه چې دوا کوله میږي دینه بهار وکړل او میشتا د عيد بخي پاتا نه لګی دا زکه چې په پرده لا کې شه پروتوی جوړاو مو وغوستا ګیر شو نو سپیدا اید وو. دو زلمیر ډیر په تابه خپل علاقې ته روغلی. دو زلمیر لکه خپل مقبره ته ولوټ شي مردګون ته او د وګونه و کې په خپل اید ګیر شو د اید مینز و کې جماعتینا شو مې ټایې وشل شي.
ایمونم ګل اعظم د شمالي وزیرستان رزمک سره تعلق لرو. ډیر زغ غټ غټ تیاریونه لګیا دي او کیم مقامي خلک د دولت شکیم داسې دي چې وختي سندرغوړي دي یا کیم داسې دي چې د ټانک ټاکور ولدي هغه بربر د ټینګور په لکو چې یا کلیول بمبې بربرې کې چکیم د میشتو سکام اختر دی. زکه چې یو خو موسم ډیر فانتاستیک موسم دی او رزما ډیویژن ډیر په ګارم او په د خلک زکه چې د میر علی میران شاه مختلف ایری نو خلک رته.
یو لوري ته شمالي وزیرستان ته واپس شوی خلک اختر په خوشحالي سره لمانځي. خو د شمالي وزیرستان هغه خلک چې لا هم د کډوالۍ ژوند کوي وایي د اختر لپاره تیاریانه نشته او د کډوالۍ اختر ور باندې پیکا تیریږي. جمال دا وړوي په خیمو کې بعد کډوالو سخت تر وی
اگر چې د پردای وطن نه د پښتنې ټوله سیمه د پښتنې شریکه دوه خو بیا هم د خپل کلی د خپل وطن لره اید نو دا هغه شانته میر نشین منځله د کثرنګ چې خپل څه خلک پروتین سن منځي. یو خبره د خوشحالي د چې کوم خلک کلی ته واپس تا یغه نه مش خبرې چې هغه خلک د خپل اختر په خوشحالي سره منځي. نو امید ده چې دا خلک لور شي خپل خور ته خپل وطن ته.
شمالي وزیرستان عملیاتو په وجه لسلکه خلک به کور شوي چې پکې د سلويغ زرو نه زیاتې کورانه نئی واپس شوی. عمر دراز وزیر, مشال ریڈیو, بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې درنی مې بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د انیس حاجم الله ورو
پاکستانی چارواکی وایي چې د هیواد په شمالي مغربي برخو کې سیلابونو درې دېرش کسان وژلې دي. چارواکو د دې نه وړاندې د مړو شمېره د څلوېښت په زیاته یاده کړې وه. امریکایي سینیټر جان مکین له افغان چارواکو سره د سیمې په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارتخانې لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د امریکا سینیټر جان مکین په مشرۍ یو پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلې دي. یا د امریکایي پلاوی له دې وړاندې د پاکستان دورې پر مهال د افغانستان او د امریکا او د پاکستان په اړیکو خبرې کړې دي. په جنوبی وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ یو کیس مخې ته راغلی دی. په فاټا سیکریټریټ کې د پولیو د مخنیوي پروګرام میان عقیل احمد نن مشال ریډیو ته ویل چې د دوه کلن بخت الله تعلق د جنوبی وزیرستان سروکې سیمې سره دی. د مومند ایجنسی انتظامی ساپی قبیلې ته خبرداری ورکړې ده چې که مطلوبه وسله والی حکومت ته ونه سپارل نو په نیستو ورځو کې به په دغه سیمه کې پوځي عملیات شي. د سیمې اوسیدونکي ملک ګلشان ان مشال ریډیو ته ویل حکومت دا خبرداری دوی ته د یوې جرګې پر مهال ورکړې ده. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو هوایي برید کړی او شمېر داعش وسله والې پراخه کړې دي. د دغه ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې د تېرې شپې په برید کې د داعش ډلې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون اته وسله وال وژل شوي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی میډیا پرون خبر ورکړی د ترکی یو کښته چې د غزا پټې ته لس زره ټنه بشري مرستې وړلې. پرون د اسرائیل د اشدود بندر ته ورسېده. د تېره اونۍ د ترکی او اسرائیل د جوړجاړي تر موافقې وروسته د هغه هېواد لومړنۍ مرستې دي چې غربت ځپلې پټې ته رسېدلې دي. نن په عراق کې د پرنیو ځانمرګو بریدونو په غبرګون کې درې ورځنی ماتم پیل شوی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علي عبادي نن د پیښې ځای ته ورغلی و او د کویت سرکاري خبري ایجنسی خبر ورکوي چې امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت وسله والی ډلې د دریو ترهګریزو بریدونو مخنیوي کړی دی.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي.
مشرق ورسپانې خپل ادارې د چترال په سیلاب لیکلې ده او وایي د خالی پورس په چترال کې د افغان پولیس سره نږدې سیمه ارسون کې د پشکال د بارانونو له کبله په راغلي سیلاب کې 15 کسان مړه شوي چې پکې د 8 کسانو مړی ترلاسه شوي. د ادارې په وینا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره NDMA یو قامي اداره ده او د دې سره د کروڑونو روپو مشینري ده او افسران یې په کروڑونو روپو تنخواګانې هم اخلي. خو د دې هر څه باوجود چې کله هم بارانونه وشي نو خوړونه او نهرونه راووزي او د سیلاب شکل خپل کړي چې لکه بلې ډیر مالی او ځاني زیان وشي. او چې کله سیلابونه تیر شي نو د NDMA افسران ایوازي د نقصاناتو جاج اخستو لپاره سیمې ته ورشي. خو که وکتل شي نو امدادي کارونه یې بیخي په نظر ناراضي. اداریا اخیره کې لیکي چې باید د دې قامي ادارې اهلکاران خپلې ذمہواری وپیژني او په چترال کې چې کم مالی او ځاني زیان شوه د هغې د ازالې لپاره د متاثرینو په خشان مرستې وکړي او چې کم د سیلګری ځایونه تباه شوي هغه بیا د سره جوړ کړي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې چترال کې د سیلاب نه متعلق د وړاندې څخه خبرداري ورکړی شوی و. خو دې لړ کې د ضلع انتظامی او صوبایي حکومت لخوا څه انتظامات کړي شوي وو د دې تفصیل مخې ته راتلل پکار دي. ورسپانه لیکي چې تیر کال هم د سیلاب له وجې په چترال کې ودانو، پولونو او نورو املاکو ته نقصان رسېدلی و او تر دې دمه دغه پولونه او سړکونه په مکمله توګه نه و جوړ کړی شوي چې یو وار بیا سیلاب نوره تباهي وکړه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف په فوري توګه د خلکو ته امداد ورسولی شي بلکې د دوی د بحالۍ لپاره د یو کوټلی پلان هم جوړ کړي. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان او افغانستان په سرحدي پوله باندې د لانجې وروستو د امریکا چارواکو د پاکستان د سیاسي او فوزي مشورولۍ سره ملاقاتونه کړي چې پکې د دې مسلې د حل په اړه خبرې اترې وکړي. ادارې لیکي چې د ملاقاتونو کې پاکستانی چارواکو له امریکا ډلې سره د پاکستان افغانستان بارډر منیجمنت په اړه خبرې وکړي او له خپل دریځه یې خبر خبر کړ. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې امریکا هم د بارډر منیجمنت لړ کې د پاکستان دریس تسلیم کړو او د دې د اهمیت نه خبر شو، نو باید چې افغانستان هم د لړ کې سنجیده سوچ وکړي چې د دې مسلې زر تر زره حل راوويستي شي او له پاکستان سره د بارډر منیجمنت لړ کې مرسته وکړي، ځکه چې د پولو انتظام غوره جوړول د پاکستان او افغانستان دواړو په حق کې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د چین ژنوا خبري اجانس لیکي د بجلی لوډ شیډنګ د پاکستان په اقتصاد ډیر منفي اثرات غورځوي، نو ځکه حکومت غواړي د بن قاسم په نامه د توانایي پلانټ منصوبه چې د چین پاکستان اقتصادي کوریډور یو ازمایشي پروژه زر تر زره مکمل کړي. ډان ورسپانه بیا لیکي پاکستان په وار وار دعوی کړي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر توپیر عملیات ترسره کوي، خو په دې وروستو کې منلي چې د حقاني شبکې او افغان طالبانو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو سره د افغانستان جنگ خپلې ځمکې ته نشي راوړی. د دواړو مقالو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
د چین جنهوا خبری ایجنسی لیکي د کراچۍ نه په 40 کیلومټري کې پروت د بن قاسم په نامه د توانایي پلانټ منصوبه چې د چین پاکستان اقتصادي کوریډور یو ازمایشي پروژه ده، لدې قبله یې ډېره ستاینه کیږي چې ممکن دا د پاکستان د توانایي ضرورت پوره کولو کې مرسته وکړي. په دې پروژه کار پیل شوی او ځینې تکنیکی کارونه پکې اهم شوي، لکه 195 متره اوږده چمنی یا نغره او د اوبو د یخولو نظام یې لګول شوی. که څه هم په پاکستان کې په دې ورځو کې ډېره زیاته ګرمي ده، خو دې باوجود 1500 چینایي او 1400 پاکستانی کارکوونکي د دې پلان په جوړولو بوخت دي. د بجلی لوډ شیډنګ د پاکستان په اقتصاد ډېر منفي اثرات غورځوي، نو ځکه ځايي حکومت غواړي چې توانایي دغه پلان د 2019 کال تر پایه پورې د انرژي پیدا کول شروع کړي. د بن قاسم په نامه د توانایي پر دې پروژه کارکوونکي پاور چاینا کمپنۍ ته هم ویل شوي چې د تعمیر کار یې زر تر زره سرته ورسوي. د دې کمپنۍ چلوونکي هم ویلي دي که کار همدغه شان په ښه ډول روان وو، نو په ټاکلي وخت کې به دغه پلان تیار کړل شي. ملک وډان ورسپان لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ پر یو بل د بشپړ اعتماد د نشوالي باوجود دواړه هیوادونه پر دې سلا شوي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره به دواړخیزه همکاري او نورې هلې ځلې جاري ساتي. د خلی په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن د پاکستان له بانو چارو سکتر اعزاز چودري سره لیده کاته وکړل او دواړه خواوې په یادو خبرو سره سلا شول. د امریکای سینیټر جان میکین په مشرۍ د سینیټ سو غړي هم د پاکستان له لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو سره کتلی دي. په بلوچستان کې په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر مولا منصور تل وژل کېدو وروسته د پاکستان له امریکا سره اړیکې خرابې شوې او په تیرو دریو اونیو کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ درې وارې ملاقاتونه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکایي کانګرس کې دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې پاکستان د حقاني شبکې لپاره نرمه ګوشه لري او پر ضد یې له عملیاتو ډډه کوي. له دې وړاندې هم په امریکایي کانګرس کې ویل شوي وو چې پاکستان سره دې پوځي مرستې ودرول شي. د امریکې موقف دا دی که چېرې پاکستان په خپله ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي، نو کېدای شي دغه وسله واله ډله د سولې خبرو ته راشي.
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح بدرنګ زکه
ده چې دا چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خپل دی امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخت فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوزونکو تاسو مشال ریډیو کې څنګه تاسو معلومه ده تیر ورځ په بغداد کې ځانمرګي 14 ګڼ شمېر کسان وجلي. په دغو شمېره کې اوس زیاتوالی راغلی دی او د وجل شو کسانو شمېره اوس ختلې ده. په دې اړه باندې زموږ همکار نوریاس نوري دا راپور برابر کړی.
د عراق د پلازمینې بغداد په یوه ګڼه ګوڼې مارکیټ کې د وړمې ورځې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 119 کسانو ته ورسید. په دې حمله کې چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړل شوه 190 تنه ټپیان شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. دغه حمله سهار وختي د کارادا په سیمه کې هغه وخت وشوه چې په سلګونو کسان د روژې له ماتولو وروسته د باندې په ښار کې ول. د چارواکو په وینا د پیښې قربانیان چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي په دغه څو پوړیزه مارکیټ کې دننه و چې یو شمېر یې ژوندي سوځېدلي یا هم ښایي د اور لوګیو یې سابنده کړې وي. د کارادا چاودنه روان کال په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په عین وخت کې په شمالي ښار شاپ کې یوې چاودنې 15 تنه ووژل. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې د بغداد قربانیانو او هم د بنګله دیش په پلازمینه ډاکه کې د وژل شوو 60 بهرنیانو روح ته دعا وکړه.
insieme per loro
زده هغو قربانیانو له کورنیو سره چې پرون د بنګلدیش په ډاکه کې ووژل شول او هم د بغداد د حملې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوم. راځئ د هغو کسانو لپاره چې په ډاکه او بغداد کې ووژل شوي دعا وکړو او له خدایه وغواړو چې د هغو کسانو زړونه بدل کړي چې کرکې سترګې پټې کړې دي.
اچکاتی دالودیو
سپین مانی د بغداد حمله غندلې او ویلې دي چې د حمله لري داعش په وړاندې مبارزه کې د متحدو ایالاتونو اراده نور هم غښتلې کوي. سپین مانی په خبره کړې اعلامیه کې د غراز ویلې چې د عراق خلکو او د دې هواد له حکومت سره د داعش د ځپلو لپاره خپل ګټو هڅو ته ژمن دي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې له دغې حملې وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له امنیتي پوستو د بم د کشفولو د هغو د زګاو د سمدستي لرې کولو امر کړی چې له یوې برتانوي کمپنۍ څخه پیرودل شوي او هغه جعلي ښودل شوي دي. هغه همداراز د سخت دریځو د پټېدو د ځایونو د موندلو لپاره د هوایي اکتشافي او استخباراتي څارنې د ګړندي کېدو امر کړی دی.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا جان څخه خواره زاره خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدم کتاب مشال ریډیو ته وګی ورجو د خبرونه په دې برخه کې افغانستان ته د افغانستان د مدني ټولنو شبکاله حکومت څخه غواړي چې د پغمان ولسوالۍ د کله حیدر خان روسته پیخه دي په جدي ډول تعقیب او عاملین دي د قانون منګوله ته وسپاري. د دوه ټولنو غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په خبري غونډه کې وویل په دې برخه کې د حکومتي چارواکو چوپ خلا پاتې کېدل ولس ته د زغم وړ نه دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دې پیښې په اړه اقدامات کړي او په دې برخه کې به نورې پلټنې هم وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په دې راپور کې.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي چې د پغمان د ولسوالۍ د کلای حیدر خان وروستۍ انتحاري حمله ډېره پیچلې پیښه ده چې د نظام په داخل کې د طالبانو د نفوذي کسانو او د پنځم ستون عنصر پکې لاس لري. د دغه شبکې غړیو د یکشنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي، عاملین یې پیدا او هغو چارواکو چې په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته دې ورمعرفي کړي. د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې غړي عبدالخلیل روفي د سرګندونې د یوې خبري غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې.
میدان وردګ پی خدیر شکمن پی خدی زکه 15 یا شپک غټ موټرونه یا کاروان په یو ځل توګه بدون د دینه چې دوی سره سپورت پی دا کاملا شکمن توګه دی او د دې پرتبه چې رئیس جمهور پرون ارګ اعلانې نشر کړی دی، یعنی د دې پرتبه هغه 15 نفر چې نیول شوی دی احتمال لري چې ډېر نور کسان په دې کې لاس ولري. دوی باید محاکمه شي او دوی ټول خلک ته باید اطلاعات ورکړي.
د تیرې پنجشنبه په ورځ په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو د موټرو پر کاروان په دو انتحاري حملو کې 2 پولیس ووژل سول او 9 نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. له حملې وروسته افغان چارواکیو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به هر اړخیزې څېړنې کوي، هغه مسؤلین به پوښتي چې بېغوري یې کړې وي. افغان ولسمشر په یو تازه اقدام سره د دغه خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنیو چارو وزارت د 5 لوړ رتبه چارواکو دندې وځنډولې. د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه نورې څېړنې هم روانې دي او څوک چې مجرم وپېژندل شي دندې به وځنډول شي.
زړه بوښنونکې پېښه ده. په دې اړه باندې به ډېر جدي تحقیقات کېږي او هغه کسان چې په پېښه کې په یو نه په یو ډول باندې دخیل دي، د هغوی سره به جدي قانوني برخورد کېږي.
ښاغلي مینپال زیاته کړه، د پغمان د کلای حیدر خان د وروستۍ پېښې په اړه د ولسمشر وروستي اقدامات دا په ډاګه کوي چې حکومت په دې برخه کې جدي دی. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه د افغانستان د عالمانو له شورا هم غواړي چې په دې برخه کې خپل سکوت مات کړي او د بیګناه افغانانو د ناروا وژنو فتوا دی وغندي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پنځل زرا 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د سولې پر لور. دا ځل د سولې پر لور خپرونه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا پر رول خبرې کوو. د دې خپرونې کوربه بشیر ګواخ دی او تاسې یې هره یکشنبه یا اتوار او هره دوشنبه یا ګل په ورځو له مشال ریډیو اورېدلی شئ. د سولې پر لور.
زه بشیر ګواکی مونند د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې پښتانه څنګه کولای شي د ستونزو حل د خبرو لارې راوېسلو لپاره ټولنیز مطبوعات په سمه توګه وکاري.
عزیزان، دلته په کابل کې موټر مینځلو ته درول یو، نو دلته ماشومانو را منډې کړې وې. موږ غواړو چې ستا د پیزار چې دی د رنګ نو دلته کسان 9 دي. تاسو ګورئ دا ماشومان، دا 9 دوی غواړي چې هر یوې رنګ کې بیا د دوی جنجال شو په دې باندې چې نه زی رنګ هم زی رنګ هم. دوی ته ما جرګه مې ورته جوړه کړه. جرګه مې داسې جوړه کړه چې ښه اوس تاسو په ګډه فیصله وکړي چې څوک دا رنګ کې. په دې هیله چې هغه مشران چې په دې وطن کې ناست دي هغه هم په هغه مسایلو کې چې هغه د ولس د خدمت کاري یا د بل داسې څه مسلې د دې ماشومانو نه زده کړه وکړي. او د دې په شان
دا پر ټولنیزو مطبوعاتو کې د ډیر فعال انځورګر حمدالله ارباب هغه ویډیو دا چې پر فیسبوک کې پورته کړې ده. دې ویډیو کې ښودل شوی چې ماشومان څنګه یو خپل منځي مسله د خبرو لارې له نښتې پرته ختموي. ارباب په دې اړه د سولې پر لور خبرونې ته ویل
ډېر ماشومان راغلل د سپلای چې رنګي. نو اوله کې خو مې هغې سره دا خبره وکړه، بیا وروسته مې د هغې فکر ته دا راغلی چې یاره که دا پیغام سړی د نورو سره شریک کړي نو موبایل را سره و او د هغې نه په استفاده مې دغه ټول جریان ریکارډ کړو. هغې نه بیا خپلو کې مشوره وکړله او اخر نتیجه دې ته راورسېدله چې ټول وویل چې دې کې 2 ماشومان چې دي د یو مور مړه ده او بل اقتصادي حالت هم ډېر زیات زموږ نه خراب دی. نو دوی یو سپلای د یو رنګ کې بله د بل رنګ کې. نو بیا د هغې نه زما هغه پیغام خلکو ته دا و چې مثلا ځینې مسایلو سره چې موږ په ټولنه کې یا ستونزو سره مخ کېږو نو دغه د ماشومانو ډېر ښه مثال دی دپاره چې دوی کولی شي د خبرو اترو د لارې د مشورې د لارې هغه ستونزې دپاره حل پیدا کړي په ګډه سره چې هغه څنګه وایي چې نه سیخ او سوی نه کباب.
د سولې پر لور.
که څه هم اکثر پښتنو سیمو کې انټرنیټ ډېر ښه نه دی، خو د نوو موبایل فونونو چې انټرنیټ لري د ډېر استعمال له کبله خلک ټولنیز مطبوعات ډېر کاروي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډېر کارول کېږي. د فیسبوک د شمیرو تر مخه پاکستان کې خوشا 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاروي. پیښور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکي سنا اعجاز وایي فیسبوک او ټویټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی، بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کارېدلی شي.
مهمه خبره دا ده چې دی وخت په دنیا کې په کوم ملکونو کې امن مطلب امنیت پکې نشته، د څه له خبره پکار دي. نو هلته چې کوم دا کار زیات خصوصي شي، لکه زموږ پاکستان مثال ورکوم، لکه افغانستان مثال ورکوم، چې په دې کې ځوانان د دې ښه استعمال کوم ډېر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی، د انسانیت د لارې مونږ خلکو ته خطر غمونه شو او د امن لپاره څه کار کولی شو. لکه داسې خبرې چې هغه کې مونږه د مذهب د رنگ او نسل د مذهب او سره او سره د قومیت د دین بلاتر د انسانیت د لپاره څه خېږي کار کوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ټولنیزو مطبوعاتو اکثره ویب سایټونه د خبرونو، تصویرونو او ویډیوګانو د شریکولو لپاره کارول کیږي. پر فیسبوک او ټویټر هشټګ د خبرشو موادو د لټون لپاره کاریږي. په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي کرن خان د سندرې باچا خانی یو هشټګ ډیر مشهور شو. د دې مقصد خلکو ته د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې او له جنگونو د لاس اخیستو په اړه لارښوونه شوې وه. په اړه یې حمدالله ارباب وای:
مونږ چې د باچا خان بابا د وخت سره د خپل وخت پرتله کوو، مونږ ډېر امکانات لرو. هغه وخت کې به بابا سو ملګري به ورسره پیدل ګرځېدل، به سایکل وبتلل، مخکې به کس مېږو چې خلک راټول کړي، بیا د یو ورشي خبره ورته وکړي. نو امکانات نو اوس مونږ سره دغه ټول امکانات شته، انټرنیټ لرو، هر چا سره په لاس کې، لکه ټوله نړۍ ده. هغه د باچا خان بابا چې کوم ټولنیز ژوند و، هغه په ټولنه کې کوم ریفورم یا اصلاحات راوستل، د بدو دودونو مخنیوی کو او ټولنې ته د خیر پیغام ورکو، د روغې جوړې خبرې کول، د تربورولۍ او د غیرت په نوم چې کومې بدبختۍ وي د هغې مخنیوی کو، نو هغه ټولې خبرې د باچا خانۍ د عنوان لاندې یا د دغې نوم لاندې مونږ غواړو چې مثلا بیا بیا تکرارا د فیسبوک د لارې خپل ملګرو سره شریک کړو، خپل ولس ته خلکو ته ورسوو. خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتستا سود سوچ ترجمانی پکار دا باچا خانی پکار دا. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اجمل ستانکزی په فیسبوک د خپلو توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره له ټوپکه راګرځولې دي. د زیاتوي چې کله خلک د یو بل سره خبرې وکړي نو ډېرې ستونزې حل شي.
ټول انسانان یو ډول فکر نه لري، او بیا افغانان خو مونږ خو د ډېرس کاله په جنگونو کې ولو، په جنگونو کې رالو شو، دومره خبره باندې مونږ جنگ دی. دا ډېره غټه بریا ده چې دوی د ټوپک په ځای په خبرو جواب ورکوي، ولو که هغه اختار مې، ولو که هغه سپکې خبرې مې. دا خبره دا زما زه فکر کوم غلطه کامیابی ده چې اوس خلک له دې خبرو سره عادت کیږي چې د ځان مخالف خبرې مو واوري. پخوا مونږ حتی اورېدلی شو د ځان مخالف خبره، د خپلې عقیدې یا د خپل افراطي نظر مخالف خبره مونږ نه اورېدله، نه مو منله. خو اوس چې مونږ ګورو ډېر غټ غټ افراطیان د خلک په پاڼو باندې لاندې د هغوی د نظر خلاف خبرې ورته لیکي، هغوی څه نه شي کولی. دغه یو ډېر لوی پرمختګ ده. دا خپل ښیي چې په خلکو کې مې لږ لږ زغم راغلی ده. د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتو ژبې لیکوال نومان دوست هم په فیسبوک ډېرې لیکنې کوي. هغه وایي د لیکنو مقصد خلک سولې ته هڅول او له جګړو څخه نفرت کولو ته رابلل دي. له دمې وپوښتل چې آیا لیکنې اغیز لري. هغه وایي
واده ورکړی د ځوان کلتور تازه او تازه مثال در کوم. ما یو پوسټ په 2014 کې کړه، والته مزدوري په ډېره سخته تسلیم ورکړې وه، ډېره قوي نیوکه وه. هغه مې څو ورځې مخکې بیا شریک کړه. هغه ملګري چې بیا تبصره کړې وه ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت دی. یعنی تومه دا مانا چې دومره غټ زغم پکې راغلی او چې که دواړه تبصرې سړی مقایسه کېږي دوه کلونو سره کېږي چې د سړي څومره تغیر کړی.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په فیسبوک کې سخت دریزی ډلې لکه طالبان هم په خپل فعالیت اخته دي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګری پیدا کړي خو د بخا په پرتله اوس خپل تبلیغ کول اسانه نه دي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولای چې یو کس په اسانۍ سره په نښه کړي ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولای شي په بدل نامه لیکنې وکړي. همداراز ډېرې داسې پاڼې هم شته چې د مذهبي سخت دریزۍ خلاف خپل غږ پورته کړی دی. پاکستان کې د انټرنیټي حقونو لپاره کارکوونکي نګهت داد وای چې دغه ملک کې عام خلک ډیر زیات په مذهبي تشدد اخته دي چې له وجې د سخت دریځ وړلو په وړاندې د ټولنیزو مطبوعاتو مبارزه کول سخت کار دی.
خلق کوشش کوي چې د مذهبي سخت دریځ او تشدد پارونکو خلکو په خلاف خبرې وکړي خو ستونزه دا ده چې دا کار ډیر کم کیږي. مسئله د پاکستان عمومي سخت دریځي ده. دا یو خطرناک کار دی که ته د مذهب په اړه خبرې وکړې او یا هم د روشن فکرې په اړه ووایې. که ته د غیر قانونه ګرځول شوو ډلو خلاف څه ووایې خلک در باندې ټاپې لګوي. پاکستان کې ډېر خلک لدی وجه وجل شوي چې اغي آزاد خیاله بلل کېدل. نو لدی وجه خلک ویریږي خو بیا هم ډېر خلک شته چې د سخت دریزو د تشدد پر ضد غږ پورته کوي.
د سولې پر لور
لکه څنګه چې لیدل شوی سخت دریزی وسلوال ډلې تل کوشش کوي چې پر مطبوعاتو لکه تلویزیونونو او رسپانو او رادیوګانو فشار راوړي تر څو هغوی نه یوازې سم معلومات ورنکي بلکې د رښتیا ویلو څخه هم راوګرځي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو په پرمختګ سره اوس سخت دریزی ډلې نشي کولای چې خلک د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابر سره کولو څخه راوګرځي
تر څو چې موږ دغه افراطي نظریه کوننګو دغه غلطه ثابت نه کو نو دا شیان به وي دا مشکلات به وي ځکه خو زما لیکنه ډیری وخت د همدغه نظریه په ضد د افراطیت په ضد باندې دي. ورو ورو دا میدان د شو چې وست طالبان یا داعش یا نور افراطي ډلې نشی کولی چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې. یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي د اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودري یا دوی ملاتړو کې دا دی چې ترهګرو عمل ګوري اوس که چېرته ځان وژونکي بریدي یا حمله وکړي بې ګناه خلک پکې ووژل شي نو دغه خبرونه چې خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي دا ډیر زیات خبریږي خلک لولي د خلکو فکر بدلیږي ورسره بل بهرنۍ ریښې دي دوی ورسره تړلې دي دوی ریښې په نورو هیوادو کې دي بلخصوص ګاونډي هیوادو کې نو دوی خلک چې دا خبرې ویني دا لیکل ویني نو دوی نه نفرت ډیریږي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه ته غوږیاست. د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت لدی هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. دوی کوشش کوي چې خپلو مخاطبو ته داسې څه برابر کړي چې هغوی پې بوخت او د ځان سره ملګري وساتي. لیکوال نومان دوس وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه له ویرې خبرې نه شوای کولی خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
زما زیات فوکس دا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم څنګه د بېچکې نه څنګه دوی له تاوتریخوالي نور فورم څنګه دی چې د وطن مینه پیدا شي څنګه هغه مسایلو ته په نوی شکل باندې راوړم چې دغه جګړو دي وحشتونه دي تاسو څومره تاوان رسولي دي ولس ته څومره تاوان رسولي اند کې باید خلک یو څه پیدا کړي تر ډېره هغه پورې دا پروسه هغه د تاثیر گزاره ده نتیجه به راوړي خلک ورو ورو لسیږي خلک ورو ورو پیدا کېږي مثلا هغه اشخاص چې موږ څو کاله مخکې د په مقابل کې غږ نو سکو پورته کول یا حتی دی غږم کړه د مرګ له خطر سره مخ کیدلو. اوس روزه خلک اعمال او کارنامو خبرې دي او روزه سره دا خبره مانی ورو له خلکو مزه وطن څخه ضد یا دی وطن څخه ضد باندې پاتې دي لاغونه مخ ګرځي. تا خبره اوري کله چې تا خبره واوي دا کله چې تا خبره ورسله خامخا هغه د وخت په تیرېدو په دې باندې تاثیر راولي. ولې دا به دفتر نه دا به وخت
د سولې پر لو.
اوریدونکو که تاسو فکر کوئ چې پر فیسبوک او ټویټر پاڼو یو څوک یا کومه ډله تشدد خپروي او خلک جګړو ته هڅوي نو کولی شئ چې رپورټ یې کړئ. رپورټ کول داسې چې تاسو د فیسبوک یا ټویټر یا بل هر پاڼه چې کاروئ ادارې سره یې په تماس کې شئ او ورته ووایئ چې په دغه دلیل غواړئ دا پاڼه لرې کړئ. همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.